السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې وویشتمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپرو اوري چې د طالبانو د کورونایي چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج پر موضوع انتقاد کړی دی په پیل کې خبرونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی د دې غونډې یو تنظیموونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک للارې 218 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډ شولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریک شول د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ له پاکستانه 911 کورنۍ اخراج کړی سوي دي پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د پیل خبر ورکول سوی دی د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلی چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل چې مونږ د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکینی دور کې هلته مسابقه کوله راشد خان او نور احمد لکنوان به د گجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبېږي د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکو دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو ته یشي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د می تر 29 دوام کوي راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل سوي کسان خوشی سول چې څوار لسې د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشی کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند به چې نن یو وروستۍ ورځ ده وغځول سي بایډن ویلي په خوشوسو کسانو کې یو څلور کلن انجلۍ هم شامل ده چې مور پلار یې د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوی اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي سانا دولتي اژانس دی و چارواکي چې نومینه د خیسل سوې په حواله راپور ورکړي چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نوري ساحې وشتلی دي دا اژانس پوینه په دغو حملو کې مالی زیانونه اوښتي خود مرګ ژوبلې په باب څنې دی ویل سوي. په بریتانیا کې ډیرا د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوي وې. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. تاسو هرکلی کوو ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د کورونا چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بلخو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړي چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړ پوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وه دا خګړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه خګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د ده په خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلل د اسلام لنګه هم بلل او نن بیا مهاجر ستاتر وطن زیاته مهاجر کله ستاتر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچ کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتونو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره سراج الدین حقانی د بیان دته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دا غرنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې سباندې څلور لکه افغانان لخپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایطو ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد نویو ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفی الله ستانکزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي، کاغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي، هغوی بیا د پاکستان د نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده، او بلکې د 45 کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعاً طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې، د ډیورن لاین په اړه باندې، یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي، او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کداغه موین د اوسوسه خبري راوتلې دي، او یا کورنیو چارو وزیر خلیفہ صاحب دا، یا تر دې وړاندې ناباستانگزی یا ملا دفاع وزیر ملا یعقوب، یا نورو کسانو خبري کړې دي. طبعا خورا احساسات سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوې دي. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی کپو پټه پاکستان ته نرم دریز لري، خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا ور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار، د خلکو د فشار لاندې دي، او باید دغه د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبرې وکړي. او طبعاً څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهره ډک عکس العمل خي، همره په افغانستان کې دنه استقبال کیږي.
یوسف زای صاحب، دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي، د طالب چارواکو د توند څرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه، بلاخره څه به پیښیږي په اړیکو کې؟ د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو ګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې، خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې شل کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي، یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي، دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني، یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزوری حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور ده، خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډیر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی په یو کې اختلاف زیاتیږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا رینی ملون افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله، او په بل معنا چې د ټي ټي پي حمایت دوام ورکو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل طبعاً په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخت هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العمل ناراضي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري یو بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظر دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 14 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم ربندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیره غ میرمنه چې پنندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تګدي شکایت کوي وای دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام مواد په سیلاری شي، هم د دوی او هم د کلیوالو خزو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه وچدا ټوټه مضبوطه نه نه در ما ټول زحمت وستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې دی. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا د خپل شاته اکس کړه د خودلې و. خو خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو حالته به مار شي په خپل خوخونه موټر بمبارول درسلو.
طالبانو د حکومت لخوا د خځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سموي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو کړی. درنو دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سنگر توکي زیورات په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅول لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول خزي راغلي دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي. لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړیږي ښځې جوړوي، نور لکه کالی
نیو
مثلا
کالی او داسې خبرې دي. بله، لځان راتوه تا خپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداره ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیوی ټیکونه مونږه را جوړو، کور ډیزاین کوو. لکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د سیوی ټیکي نو مونږه چې دا هم پر دې او دا شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا
وړاندې کوو. بله، که څه سو خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه ته واځي کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي، مواد لکوم کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کوي خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سي دی قندوز کې بدل کیږي، اته خزي و بیا وشکا دی کول ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دی چې بدل کیږي، تورونه لکه غدي پلان دی او پلان او بدل کیږي، هغه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې ده دی بیل ټوټي دی چې وشکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دا سه نور شیان وشکا جوړيږي لکه پرده او دا
ټول ډیزاین موږ په خپل کوو. بله، تاسو د افغانستان له ولایت یا دونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اواز لاړی سي؟
نه، زه په خپل ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس را لېږي، کله کله داسې کیږي چې عکس راځي او شر موږ ته ښودل کیږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي کنه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، خوب دل سوي وي او داسې تخته دل سوي وي، دلته چې راځي هغه لکه سست وي، مثلا رنگ تغییرات وی مشتری هغه رنگ تو هکس که خوښ کی چې دلته اصل ټوټا راځي رنگ لا متفاوت وی معمولا تلیفون هغه اصلي رنگ نه راکړي کنه
بله
متفاوت پکې راځي بیا د سکو چې د صرافیل طریقه هغه ته مونږ پیسې لګو مونږ بیا د صرافی چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخیر اوري ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه ده خراب ده ډېر نا وخت هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړی
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس دې ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځې منتظر یو دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وو په خو چې مونږ په خپل تللو ولایت ته نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول د تللو نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات شته ما یو ورور کای ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده دې مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغییرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تور ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تور نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه ته که پوشتی ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو دې لاس وبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری وایي چې ولا ما خو دوه مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پیو لګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بیرته د نندارتون برخې ته دارت وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوات سی خو خلک د سوي چټول وازي فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شې خو خیدا غو یا خسته کناري نه بم او شې خو خیدا غو یا خسته و سده د سي څو پیسې نه لګي مشکلات ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شې مخ خسته ده خسته بمې و س د خز الله سده ناري نه ته ماغه دي
بنده
او ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه کې پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ور نه کړلې نه یې اخلي که پیسې م ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلی یعنی مشکلات ډېر له خلک نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نسي کولی چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل تا سترانګ فوډ یو شای داسي مثلا د دې میونه جوړ سوی دي نو دلته یو جلکا کوي دا ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه څه فائدې لري داسي مثلا خوړې دي یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې مونږ هغه دي خوړ ته مونږ پیسې نه لرو داس چا کله پیسې لرو چې وایي خلک
دا چې ناري نه اوس نه راځي نه اندارتون ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه نه پریدی اجازه نه لري د څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پریدی شي راسي خلک داریږي نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درازي شاته ودرې نیم ساعت کې خدای نو مجبور ورته څوک نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکه او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ول چې نه خرچيږي تاسو راتونکو پلان به څه وي څه کوي د خپل کار د بهبود لپاره
دا حالات چې راستر ورځ مثلا خرابيږي دا خلک بیخی دی کار با نظره رسی سور کرای نای لکه ما چه زحمت وی استودونه چه مالا ولده نماشوا دیلوی نماشوا ده او دلتا با خل خلک رازی دیدن با کبی مشتریان برا پیدا کو خود دلتا چه مو کتلا نویز خبرم نو وادی حالاتو دیل بارش ناری نه نرازی او ناری نه سوی پخوا مثلا موتر بای راو خپل خیزی بام که نه ولا خپل گرزی ده مثلا خیزی بام مستلا گرزی ده وشو مثلا کرنه نه خپل خیزی رام رخ خود رازی شتا نکینه کنه نه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه که ورکوي مونږ خپل سړیان ته وشي مونږ راوړي هلته که نه مونږ خامسې نه پرېږدي چې یوازې مونږ راسو دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشریان بیخي کم کړي.
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري، نندرتون ته په یوه امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
اقتصادي
ستونزې مې ډېرې زیاتې دي. زه د میاشتې 1000 کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما له غاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندرتون ته راغلم، سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول، ژړل یې چې کور ته لاړم، لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم، زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته. ناس ډوډۍ او تنکالی غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفه کړم، مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې یو اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمن چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری. انساني حقوق له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي، لومړی خو هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندرتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندرتون ارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندرتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت نه، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله خپل په ذات کې دغه نندرتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندرتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم، او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه رازی تجاران رازی هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعہ ده یو سبب ده یو لار اواروي
bale ډیر زیاته مننه لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې لزده کړي او کار او هر څه را منسول خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمينه برابر کړي یو د کار زمينه برابرول دغه د نندارتونونو دایره ول دي چې خپل لاسي صنایع آلته دوی ننداري تګدي په نندارتون کې راغلو میرمنو سره چې ما خبري وکړې د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه او باندې بندیز لګیدل دي نندارتون ته نه ور پریدینو ځکه د دوی حکومت خوري چې کړي کوم شاین جوړ کړي خنه خرچيږي غواړو د تاسو باس په دې اکل ولرو چې دا په خپل دیوی ټولنې دیوی کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي
متاسفانه چې دا د افسوس زایده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د خزو څخه د تعلیم حق اخیستای د کار حق اخیستای او اوس هم خزي دومره ویخ دي او کولای شي چې په کور کې ناس دي او کاروبار ولري او د کاروبار په ذریعہ باندې الاله نفقه ترلاسه کی چې دا کارونه زموږ بیان هم کړی دي آیا هغه مسلمانان نو موږ مسلمانان یو فقط چې موږ باید په کور کې کینو وګی تګ یې کار ونکو د خو هلو شنو دا اصلا د دې د انګیزه او د فکر چې دی لري په دغه اکل د ډیر د افسوس زايده نه جبرانون کوي فکر د چې دی د اوس لري او د خپل فکر او تحمیلیم په خلکو باندې چې زه په کلاکو ټکو باندې غندم د عمل د دوی ځکه چې کنارینه هغه نارینه چې تجاران دي او د کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي صادرات او واردات کوي هغه چې را نشي ونه ویني پرتلې نه کی د بازار د خوند سره د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نکي هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي څنګه ایرانی شي په پټو سترګو معاملې کیږي په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي نه په پټو سترګو سودا کیږي هیڅ امکان نه لري دا د یو لنو مکل د وای د پټو سترګو معاملې وای نه معاملې نو نارینه باید تراشي په نندرتونو کې شرکت وکي اجناسو ګوري د اجناس قیمت وګوري د هغه مصارف وګوري د هغه سنجش وکي د هغه ګټه ورماندی واچي ترڅو چې تجارت نارینه ته هم یو بازاریا به وسی هغه خپل اقتصاد تخویق کول ته خپل کاروبار تخویق کول د لپاره اقدام وکي لاس په کار شي خپل د وطن صنایع صادرات وکي نور ملکوته او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا سي کوم چې هغه د مشکلات لري اوس فعلاً په کور کې دي کار نشي کولای هغه اوس فعلاً شل رقم مشکلات سره اقتصادي مشکلات سره مخ دي نو د هغه لپاره هم یو خپل فرصت به وي د کار لپاره او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي اقدام کوي بل اخر لا ستراول ناراضي نو دلته دا د افسوس زايده چې وسنۍ نظام با وجود د دې چې فرصتونه ترې اخیستې دي د لک فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګي ور باندې او دا هم پابنديان لګي او دا هم په باندې دري دا بالکل د انسانيت د او د بشريت د بقا مخنیوي ده ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په کنا ځان باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دا شاته دی یو خزه لاس نه وي نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکړي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منستر ازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منستر ازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی
bale نندرتون ته راغلی میرمن وای چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سی په مغه داول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خچ ګیلالری وای په کورنۍ کې د کور کرایا ور لغړی ده بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغوړی تن کالای ور نغوړی او دوی نه پریدي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نندرتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم بندی پیلګیږي تاسو څه فکر کوئ ا کوم نظام په دې پویګنه او کاس خلک زوروي
دا خو په کل کې اس زورونه ده ک زورونه نه ا کوم نظام په دې باندې پویګي چې افغانستان کې څلور لسی زرایي سره جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري دا کورنۍ نفقه راوړونکې یو خزه ده په دې باندې حاکم نظام خسر خلاص ده کما مر کړی که تا مر کړی که جمهوریت مر کړی که امارات مر کړی که مجاهدین مر کړی که شوروي مر کړی خو ایما نارینه یې مړ کړې ده راته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکړم زه اسمان ته خوله وازه ونیسم تی راته راکوې مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده داسې څه دې کړی ده دا یې تا په لاس کې نه ده دا ته د دې قدرت نه لرې ته پیغمبر نه یې تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې او نه ته دومره لرې چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي زحمت وباسي دغه ځورونه بند کړي په لاس د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وضع کوې لکه ورته وایه چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې قیدات ورته وضع کوې دا خو هسې ځورونه ده د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې ټول نړۍ کې اوس د افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق او حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حق او حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده
بالې میرمنې زه یې په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي بالاخره سهار کېږي او همیشه وایي زمستان مې ګذره تر ایشیایي به زغال میمنت دا ژمی به هم تیر سي دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي بېرته به پسرلی سي بېرته به اوړی سي بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې خپل کار به وکړو خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهیلي مه پاتې کېږي ناامیدي کفر ده ناامیده کېږئ مه ناهیلي کېږئ مه او هېڅ وخت آرام مه کېنئ د خوځښت په حالت کې اوسېږئ کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوستی ده بس قرار ورته کینو نه په کېناستلو باندې نه کېږي خورمې خوځښت کوه حرکت دې که په وسه نه ده په قدرت نه ده ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو نو باید ناامیده نه شو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
همچنان قربان مسم ښه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا به د دې نړۍ خبرونه تر بیا خي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو پخیر درسی ساعت ته خره غلست نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي کیمیا خبريږي د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اوري لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي د دورانی عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښ چې د عناصر مودرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې ډیمیټری مندلیف نومیدي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې تر یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې تر نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي، یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلایټس په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. ها دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې تور سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې ټک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانې ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي چې په لاندې ډول سره دی الکترونیک جوړښت ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ایل مشبو کوشه، یعنی د ایل شل لري. له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړښت لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړۍ خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموميټر اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموميټر د اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته دي. بیل کې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکی حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الی پاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سي ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو هیپتان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات د کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخ کو زاویہ شپتا درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی وای فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د گاستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دای مادلي عبارت کې چې دا ډول سره یې د دې استحصال سره تورې سي دي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وای چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده سانتیګریډ منفی درجه درجه د سانتیګریډي او د کوي به هوښ کوم کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات اټلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو، چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه هایدروکاربون مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوې ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیډ او یا هم سیز او که موضع دوار خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا هغه زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنت کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماتلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې الکانون د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي، کومولیټ ډبل بونډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سی دوګونی اړیکه د کاربون همدارنګه دوګونی اړیکه د کاربون سی اچ 2 او سره همدار کنجکټ ډبل بونډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو می شوډان د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی، وایي په مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر لمخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کې چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سي دي، یو او درې بیوټایډاین دي، دوه میټایل یو درې بیوټایډاین دي، دوه درې ډایمیټایل یو درې بیوټایډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نوم می شوډان او ځانګړتیاوی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړی. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو
دا خپرونه اوري او دا خپرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.